السلام علیکم. مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د فبرری 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري غړی کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د کورمې او د خیبر ضلعو د امنیتي صورتحال سره سره د پاکستان پر سیاسي حالاتو هم تاسو ته معلومات درکو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو د دې ساعت خبرونو دا وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په کورمه کې له پیواړ سیمې څخه پوځ پرون خپل محاصره ختمه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کسانو د پوځ په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. او راپورونه وایي پر اوکراین د مسکو د برید راهیسې تر 45,000 زیات روسي سرتیري وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د یو پوځي په وژنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته پوځ د پیوار سیمې محاصره ختمه کړې ده. د پیوار ځای مشر او پخواني صوبېدار ګلاب حسین پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د مشرانو 25 کسیز جرګې د فبروري پر 28 د دوو ژوبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایي لپاره پولیس ته وسپارل.
درې کسانو خپل بیګناه ثابت کولې دپاره خپل مرجع سروغ لال ایمو کوم د انجمن پترو ای کور می مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل. بلکې نن مو ته داخل کړو چې کومه محاصره وا اغا او سخه او شخات شو.
دا تاریخ ورسته د 10 فبروري پر 15 په پیواړ کې د ځنګل پر سر د لانجې لوجې پنشت کې یو سرتیری ووجل سو او دوه ولسی وګړي ژوبل سول. لغې پیښې وروسته پوځیان د کورمې پیواړ سیمې ته داخل سي ول او د سرتیری په وژنه کې د تورن شپږو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. حسین زیاتوی چې کوم کسان له هغوی سره موجود ول هغه حکومت ته وسپارل خو یو کس لا هم غایب دی. د بر کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي د فبروري پر 15 ناوخته مشال لړیو ته ول چې لګي دوه سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان له ځنګله د لګي وړلو لپاره تللي ول چې نشته وسوه. نوموړي ویل چې کله پوځیان د نشتې د رول لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل سو. د ده په خبره معلومه نه ده چې سرتیرم ډزې کړي وي او کنه، خو د پیواړ دوه اوسیدونکي په پیښه کې ژوبل سوي دي. پوځ د پیوار د ماسترې پر مهال غوښتنه کوله چې شپږ مطلوب کسان دي هغوی ته وسپارل سي، خو جرګې پریکړه کړې وه چې هغه کسان به د پوځ پر ځای پولیسو ته سپاري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ځایي کسانو د پوځ په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ رحمت شاه مسعود پرون مشال لډیو ته وویل چې د بر جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي، خو د ځنګلونو د ژغورنې ادارې مخنیوي نه کوي. بلخوا د هغې سیمې د ځنګلونو ادارې مشر وحدت زیشان مشال رډیو ته ویلي چې د بدامنۍ له امله پوست تر سړک پر غاړه د ولاړو ونو د شاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه، خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړې دي. نوموړي د فبروري پر 28 مشال رډیو ته زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو مشر ته د پوځیانو د دې کار د مخنیوي لپاره په خپل لاس لیک ورکړی دی. وحدت وایي چې بلخوا د ونو په وهلو کې د ککړو ځایي کسانو خلاف هم اقدامات کړي دي. پاکستان مسلم لیگ نن ویلی چې په بلوچستان کې ول پیپلز ګوند سره ګډ حکومت جوړوي. دا غوند مخکښ اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیل یو پلاوی سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هغه ول پیپلز ګوند سره په هغه صوبه کې د ګډ حکومت پر جوړولو سلا سوي دي. د جمعیت علما اسلام فیل د جنرال سیکرټری عبدالغفور هیدری په مشرۍ پلاوی د پاکستان مسلم لیگ نن له مخکښانو سره د لیدو پر مهال خواست کړی وو چې له هغوی سره دی په بلوچستان کې ګډ حکومت جوړ کړي. پاکستان مسلم لیگ نو پیپلز ګوند سلاسوي چې په ګډ حکومت کې به اعلی وزیر د پیپلز ګوند او گورنر سینیر صوبای وزیر او سپیکر به د مسلم لیگ نن وي. راپورونه وایي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل د پیل راهیسې لږ تر لږه 45,123 روسي سرتیري وژل سوي دي. د میډیا زونا او د بی بی سي روسي څانګې د خبریالانو څېړنو موندلې چې د ټولو تایید شوو مړو 2/3 برخه د یرغل له پیل وړاندې له پوځ سره تړاو نه درلود، چې په هغه ډله کې رضاکاران، د عسکري لپاره نیول سوي کسان، پخواني بندیان او د شخصي نظامي شرکتونو جنګیالي شامل دي. راپور زیاتوي چې په وژل سوو کې 5,416 سرتیري شامل دي چې 80% د جګړې په دویم کال کې وژل سوي دي. خبریالان په ډاګه کوي چې په تیر کال کې 9,902 روسي پوځیان وژل سوي دي چې غل په لومړي کال کې د تایید شوو زیانونو په پرتله 50% زیات دي. خبریالانو خپلې څېړنې له خلاصي سرچینو څخه د معلوماتو پر اساس کړي چې په رسنیو کې د مړو حال، د قربانیانو د خپلوانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې پیغامونه، د سیمه ییزو ادارو راپورونه او همدارنګه له هدیرو څخه راټول سوي معلومات پکې شامل دي. څېړونکي وایي چې رښتینی ارقام ممکن تر دې لږ تر لږه دوه چنده لوړ وي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې اسلام آباد یونایټډ او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د پېښور پر وخت د ماخستن پر او د کابل پر شپږنیمه بجو کېږي. تر دې ورځې وړاندې پرون کراچي کینګز پېښور زلمی ته او ملتان سلطانز لاهور قلندرز ته په پنځو منډو ماتې ورکړه. بلخوا سبا پېښور زلمی او ملتان سلطانز له یو بل سره سیالي لري. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په کورمکه لپی واټ سیمې څخه په وس پرون خپل محاصره ختم کړی دا. د خیبر ضلع په باړه کې د سیمې اوسیدونکو پر یو کور د چاپی پر مهال د امنیتي سرتیرو لخوا پر یوې خزې د تشدد خلاف مظاهره کړی. د خیبر پختونخوا سوداګر وای هله لري چې نوې حکومت به د افغانستان سره تجارت اسانه کړي.
زمونږه التجاد او دم درخواست دي چې د نوو حکومتونو د یو بل سره مذاکرات وشي او د هغه او د دې غاړې مونږ یو ښه تعلق پیدا کړو.
او پرون د فبروري 28 د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو.
نو دغه ورځې د مانسلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقی دپاره او د برقرار ساتلو دپاره کار وسی.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په کورمکه لپی واټ سیمې څخه په وس پرون خپل محاصره ختمه کړې ده. دا اقدام تر هغه وروسته شوې چې ځايي قومي مشرانو تیر ورځ د یو پوځي په وجلو کې مطلوب کسان حکومت ته وسپارل. په وس د فبروري په 15 د یو سرتیری تر وجلو وروسته په واټ داخل شوی وو او سیمه یې محاصره کړې وه. په وس غوښتنه کوله چې د سرتیری په وجنه کې مطلوب کسان د هغوی ته وسپارل شي، خو ځايي جرګې 15 کسان ورسپارلي او شپږم کس غائب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزیرا کوي.
په کورما کې د امنیتي اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان حکومت ته تر وسپارل کېدلو پس پوز لا پیوړ سیمې خپل محاصره ختمه کړې ده. د پیوړ ځای مشر او پخوانی صوبیدار ګلاب حسین مشال ریډیو ته د زیارت پښپا ویلي، د مشرانو 25 کسیزه جرګې پر 28 جنوري ل شپږو کسانو درې مزید ور وسپارل چې داسې د دوو زخمیانو په شمول 15 تنانې د حکومت سره شول. ځای مشر زیاتوي کم کسان چې کام سره ول هغه حواله کړل، خو د پاتې یو تن ورکولو مطالبه په دغه پوره نه کړې شوه چې هغه تر پیخې پس لا هم غائب دی.
درې کسانو خپل بی ګناه ثابت کولې د پاره خپل مرجع سروغ لال ایمو کوم او د انجمن پترو اکورم مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل، بلکې نن مو ته داخل کړو چې کومه محاصره وا اغا او سخا او شخات شو ای دوی کومه نپری وا نپری ټوله کلوس کړه. نو اوس خپل خبره امن تا لوړه دیناوره سب څه خبرې وی هغه په مذکراتو هغه به فیصل کوو.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ جنو کسانو مبینا پر پوځیانو هغه وخت بیت کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر ته ډزو پاس د علاقې صورتحال امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو امنیتي اهلکار مړ او د پیوړ دوه وګړي زخمیان شوی ول. تر هغه پس پوځ د ټینکونو سره په واړه ورغلو او هغل ته ځنی کلی محاصره کړل. کچو هم پوځ لسیمی وتلې، خو ځای اوسیدونکو ابرار قاضی مشال لډیو دوای په سیمه کې د ملشی ځواک اسکر لا هم هغل ته موجودیت لري.
دی وخت کې اوس اور به کومه پیوړه لکی بان کړی او بالکل اور می واپس ولا کوم ټینکونه روس یو غا واپس کړی دی. یو دوه دي کې د کومه ملشا دی غا موجود لري دو گیدو پیوړ منځ ته کوم د کوټی دی رازغای دی دي کې اوس پورې ملشا موجوده دی. اوس بالکل کوم تاګر تاګو لیار وی غا کلاوش ولی کوم خلکو سره گرفتاروي د پیوړ کوم سره کنه غا گرفتارې بالکل اور می وچاتی کړی دی.
بلخوا په دغړه د پوز او پولیسو د ریز مخې ترغله او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته لسیمی نوی ټاکل شوی د کامی سیملی غړی حمید حسین مشال رډیو ته په 28 فروری ویلی پوز غوښتل چې د امنیتي الکار په وژلو کې مطلوب کسان دی ورکړل شي، خو د پیوړ مشرانو دا موقف و چې د قانون مطابق خپل خلک پولیسو ته ورکوي. حسین زیاتوي په سیمه کې تر جرګو پس دا ومنل شوه چې مطلوب کسان دی پولیسو ته ور وسپاري. حمید حسین دا هم ویلي دا مسله د ځمکې په شخړه راپورته شوې، نو غواړي چې په راتلونکي کې هم د هغې زر تر زره حل راوباسي.
دی باندې ریسنټلی کمیشن جوړ شوی او کمیشن فیصله کړی دی، خو فیصله اوس امپلیمنټیشن ته پرتا دی. نو مخپل د هیئت سره خبرې شوې دي، انشاءالله هغه باندې به مو خبرې کوو، هغه مطابق څه کمیشن فیصله دی هغه مطابق به دامو دا مسله حل کوو. انشاءالله دا به یو دیری نه یو مسله دی، دا به مو انشاءالله حل ته رسوو، به دا به مو حل کوو او دی فیصله سره به مو دی علاقې کې امن راولو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګېدو سیمې په ورغلې ټریکټر تر هغې ډزې کړې چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه پر وړلو بوختو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرېکړل شوي لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو کوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولي، او بلخوا منګل لاګېدو تر علي منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوا کوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرېکولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر 150 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخت وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرره شوې وه، خو هغې تر 60 زیات نشستونه د کولو باوجود حلې رونه وستلو. طارق رکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې هلته ځینو خلکو د پوس په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي، خو د ځنګلونو د ژغورنې ادارې مخنیوی نه کوي. بلخوا د هغې سیمې د ځنګلونو ادارې مشر وایي چې د بدامنۍ له امله یې په واسطه د سړک پر غاړه د ولاړو ونو د ښاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه، خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې د پوس ځایي مشر ته یې په هغه اړه لیک لیږلی دی، او بلخوا یې د ونو په وهلو کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات هم پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامي خلک د سړک په اوړه د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي، او د ځنګلاتې محکمې چارواکي یې مخنیوي د پورا سه هم نه کوي. د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
د جنوبی اپر وزیرستان ځنګلات د وسلنا د درې میاشتې نه د ځنګلات ارکیږي د سلو رغا مومی کاړم نه ونسا د غاس شروانګای مانا چې په دغه سیر باندې د ځنګل کار کیږي، خو ځنګل داس کار کیږي د روح سره د زینا سل لره لره لکا 100 فوټ 150 فوټ دی لاند شوی دي. نو دومره غټ روډ سره ځنګل لنډول دا خو نه په قانون شته شته، په دې کښې تېړې شته، نسپار شته، ځلغوزای شته چې ډېر قیمتي بوټی دی. دا فوج کډکوي او د علاقې خال ته ویلي دي، په علاقه کښې مختلف قسم خال دی، خو دلته اجازه فوج ورکړی دی. نو دا دومره د افسوس خبره ده چې د میزو ځنګل هم محفوظ نه دی، انسانون هم دا نه وای محفوظ، بازور هم دا نه وای محفوظ. نو د دغې میزو
د بدر سیمې اوسیدونکی انور ماسید ویایي چې د سړک په غوړه د ونو شاخ تراشي په زوی بې کچا طریقې سره د ونې وهل لګیا کړي شوي دي.
مین روڈ دے گنا جنگل دے مکین روسی روسی تو بدر سائڈ اور خیصورت رو دے دا روڈ سکیم دی کنارے سے صرف دا گا دی چی دا کمات تو کی لیٹر سے بھی دی پاک سے بقیدہ دا لکلی دی دو سو سیر کو دا شخی دا کاکاوی دا کسی تا پیراوانا بو مطاوی خدا ونے دا کسیم رو شری کری دی دی پاگاری بو نکٹکی جی نکیم کٹکی جی دا خو بیا نکی جی دا چکیم دا دور سر شری دی دا جنگلاتو ختم شی دا پچار دو کنا چکیم فارس بولا دی تو جیتی تا روسی کنا سکلا جنگلی نا سوی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمې مشر وادت زیشان مخېتا سیمه کښې د سړک په اوړه د ونې وهلو خبره کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ دیسے میں جنگلاتو غیر قانونی طریقے سرا واہلو مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوئی پلو احتجاج لوس پورے قولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع په باړه کې ګڼو سیاسي او مدني فعالانو او د سیمې اوسیدونکو پر یو کور د چاپې پر مهال پر امنیتي سرتیرو پر یوې ښځې د تشدد او د هغې د زوی د نیولو په تور پورې کولو احتجاجي مظاهره کړې ده. د فبروري پر یوویشتمه د مظاهرې ګډونوالو وویل چې سرتیرو د باړې په سپا کې د رحمت الله په نوم د یو کس په کور چاپه وهلې او د هغه مور یې وهلې ده. د پولیسو او امنیتي ادارې چارواکو د هغه نیول کېدل تایید کړي، خو پر مور یې د تشدد کولو د تور په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فبروری په یوویشتمه نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باړه بازار کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په مهال د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغې احتجاج په موقع د باړې سیاسي اتحاد یوه عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډېر د ظلم سره مخالف دي. بم دبا کې مټر بولې توپې خودکش هر شی برداشت کړ، خو یو شی چې نشي برداشت کولی هغه عزت دی. نو نن ځکه دومره روتې دي وایي لارې روان دي. خبره دا نه وه چې زه د شبګرد یم او ته چپا وهې. خبره دا هم نه وه چې په مور کې به فرق نه وي، خو په دا خوره پدا خیبر پالو گرزی پالو واغا پالو گرزی چی مائی دولا بچی تختاوی و دا پالو دا پالو نن ننو دا پالو ولی وا
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل غبرګون ښکارا کړ.
حافظ سے بگا مامور بھی زتی سو یہ رو تو کو مو الفاظ کے یاد کرے او جے مو مور بھی زتی کے دا دا بختنا سے چانا حکم دا مو مور لرو چلا پر دا خوا دا اوپری تے موروا ادا اوپری تے موروا چے تے گلو پاٹیلا تے تے گلو پاٹیلا اے چا لو سر سے دو لوس پہ کٹ کے دو او کسی کی جیرو دا اے مو میں نے اے مو ایم پی اے اے مو ڈی سی اے مو ای سی ال سٹنا ویر کی چے دا تو پہ خورا کے تور خلق تھی وانٹڈ خلق تھی کم سالی کے خبر ہوا سب یہ بہتر علم چدا اوخلا کا غال و مڑی کا کنو غل پیزا تیر پریا پدا طریقہ رہ موسم مزال روان کی.
د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په شلمه نیټه په باړه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدي نومي تن په کور د چاپې پر مهال د ده زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره یې وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیو غانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه خودلی دي. دی ویلی چې زوی په باړه کې چنګچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته یې جرم وښودل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتي ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پېښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني. وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی ویلي دي چې د چمن پر لاره د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت غوښتنې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې یادوي. نوموړی د فبروري پر اتمه په عامو انتخاباتو کې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو چمن او کله عبدالله څخه د قومي اسمبلۍ د غړي په توګه منتخب شو. اچکزی پرون پرلت په وینا کې ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط نه مني. په دې اړه نور حال د سیمینار ته مشال لیډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان و پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څلور میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت د هغه وروسته پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا پریکړه وسوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر یاده سرحدي پوله یوازې د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ اجازه وي، خو د چمن اولس دا پریکړه په کلکه سره رد کړه. په دې اړه د فروری په یوویشتمه نیټه په چمن کې و پرلتوالو ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت د شرط په ضد به په قومي اسمبلی کې ږغ پورته کړي. بل پلو ته د اسلام آباد له لوري په وار وار ویل سوي دي چې دا ګامې د قاچاک د مخنیوي او هیواد اقتصادي وجود د سمولو ترڅنګ د ترګری د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. شاغلی اڅکزی د فروری په اتمه نیټه په سور ټول ټاکنو کې د چمن او کل عبدالله څخه د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی دی، او په خپله وینا کې نوموړي یو ځل بیا په هیواد کې د اتم فروری د ټول ټاکنو ذکر وکړي او زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ټګي د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
دائم بلد استی بای پارلیمنت پا دو اولست دو ورطن و ترجمان پا پارلیمنت که با داخلا او خارجا پاکستانی دو اولست خوف جوری جی پا این کی دو میشبرن کمیتری دو سریس نیوده دیگیم چی کمیشنر نیوده بیات کومی اسم ولی پر وزیر اعظام و پوری دو گرز آین دا الفاقی چیزا دانای دا لامست کلم دا دی آین تا بیداری با کلم او کدی آین با نیچا بطا والا دارف و مقابله چی بداریه بی دو پونجی از دانه چیزا
د څم د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا په وار وار د درغلی یا ټګۍ دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي، خو د ښاغلي اڅکزي په خبره پاکستان د مشکلاتو څخه د ایستلو لپاره د جمهوریت د لارې دغه ستونزې هوارېدلی سي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورټ د شرط په ضد دا پرله تېر کال د اکتوبر په درېمه اونۍ کې پیل شوی و، ځکه چې د پرلت پر خوال غوښتنه لري چې د پاسپورټ پر ځای دی د پاکستان او افغانستان پر یاده سرحدي پوله تګ راتګ د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې بیرته عملي کړل سي.
اوریدونکو د پاکستان صنعتکاران او سوداګروای د روان مالی کال د سټیټ بینک شمیرې ښایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 260 میلیونه ډالرو تجارت شوی دی چې د هغوی په وینا ډیر کم دی. سوداګرو په پاکستان کې له نوي جوړیدونکي حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراخولو د زیاتو تجارتي لارو پرانیستلو او د سوداګرو او د ګاډو ډرایورانو ته د اسانتیا ورکولو غوښتنې کړې دي. تفصیل یې له پیښور د غلام غوث
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د شریکي خونی غړی او صنعتکار زاهد الله شینواری د فروری په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه د تورخم او سپین بودلک تجارتي لارو په بیا بیا د تړلو په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم
مخ په کمیدو دی او په تجارتي پالیسیو باندې هم عمل نه کیږي.
تجارتي روابط چې دي کنه پرمختګ لپاره سکو کوششونه چې دي سکو هم نه کوي، دواړه حکومتونه نه کوي. دغه دی وجه باندې د تجارت ډیر لاندې تللی دی. فائنانشلی ورته مونږ وایو کنه جولای نه تر جون پورې نو په اولنې نیم کال چې دی کنه په دې کې 280 میلیونه ډالرو تجارت شوی دی. د سټیټ بینک مطابق نو 280 میلیونه چې دی دا خو ډېر زیات کم دی. چې فوري طور باندې ترانزیت ټریډ اګریمنټ چې دی کنه دا دوباره خبرې وشي او دا نوای شي. ان علاوه د کوم فری ټریډ اګریمنټ دی یا پرفرنشل ټریډ اګریمنټ دی په هغه باندې خبرې ضروري دي پوره چې شروع شي. دغه سې د ډالرو د لارې چې کوم مشکلات دي کنه دغه سې چې کوم په کلدارو کې اکسپورت چې دی د پاکستان نزی د
باجوړ یو اکسپورت کوونکی سوداګر حاجی لالی شاه وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي دي د دواړو خواو د ولسونو د ګټي په خاطر د صنعت او تجارت د پراخه کولو لپاره یو کوټه دي تګلاره جوړه کړي.
جاد او دم درخواست دی چې د نوو حکومتونو د یو بل سره مذاکرات وشو او د اغړ او د دې غړې مونږ یو ښه تعلق پیدا کړو. دا غړ تعلق په بنیاد باندې زموږ دواړه اړخته تجارت کېږي. د دې سره به زمونږ روزګار وزه دا ډېره زیاته کچي. زه تاسو ته د کونړ یادوم چې د کونړ 4.5 لک آبادي ده. په 4.5 لک آبادي کې ستاره د سپرینګ یوه غولۍ نه ده پرته. دغلته ټول شین چې راځي د هندوستان نه د هغې میډیسن راځي. د کوزو هم د ملکنډ ډیویژن خصوصا بیا د باجوړ د دې ایریا دا لکان د ځوانان زمونږ تش د میډیسن عمل ته وړي. نو زمونږ به د دې سره مطلب د بزرګونو کسان چې دی دا په روزګار شي.
د تورخم لاره د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره تر ټولو لوی لاره ده. په دې هر ورځ زرګونه خلک او سلګونه مال وړونکي لارې تیریږي. دا لاره د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونه هم د یو بل سره په ځمکنۍ لاره نښلوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ او د هغې نه مخکې د جمهوري حکومت په دور کې هم د تورخم لاره په بیا بیا د سوداګریزو مالونو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې شوې ده. د خیبر قبایلي ضلع یو اکسپورټ کوونکی سوداګر کلیم الله وایي دوی د پاکستان د نوي منتخب وفاقي حکومت نه هیله لري چې دوی به د افغانستان سره سیاسي اختلافات راکم کړي او د تجارت د ودې لپاره به ګامونه پورته کړي. کلیم الله زیاده کړه چې د تورخم او چمن د لارو نه علاوه نورې لارې هم شته او په کار ده په هغه لارو هم د تجارت لپاره سہولتونه قائم کړی شي.
پاکستان او د افغانستان په دې تجارت باندې دا سیاسي حالات هم لږ اثر انداز شوی دی کنه. یو خدای دې بل کو ګوره وسم په لارو کې پخ پګو لسلس ورځې دا ګاډي ولاړي. نو په ټیم باندې ګاډي نرسي په تورخم کې کو ګوره دا ټرمینل انډر کنستراکشن دی. نو دومره د ګاډو کیپیسټی شته نه دی. شیل تک ګاډي په وخت ورسي او کلیرنس یې وشي لګو ګاډو ځای ویلتا.
بلې خواته په بلوچستان کې د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت د شرط لازمی کولو په ضد د تیرو څلورو میاشتو نه احتجاجي پرلت روان دی. خو د پاکستان چارواکي دریز لري چې دوی د پولې د منیجمنت په نوم د یو پالیسۍ په عملي کولو کار روان کړی دی او د سفري اسنادو نه بغیر به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ قسمه تګ راتګ او تجارت نه کیږي. د پاکستان لخوا د افغان ډریورانو لپاره د ویزه او پاسپورت لازمی کولو شرط هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت بد اثرات مرتب کړی دي. تیره اونۍ د فروری په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان د سوداګرو شریکی خونی هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په کمیدلو د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د دوی لخوا په خپور شوي یو بیان کې غوښتنه شوې وه چې په تورخم د زیاتو مال وړونکو ګاډو د بوټ د کمولو لپاره دي د تجارت لپاره د غلام خان او خرلاچی لارې هم پرانیستلې شي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمي نور.
په کورمه کې د یو پوځي په وژنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته پوځ د پیوار سیمې محاصره ختمه کړې ده. د پیوار ځای مشر او پخواني صوبېدار ګلاب حسین پرونه وخت مشال راډیو ته وویل چې د مشرانو 25 کسیز جرګې د دوو ژبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایۍ لپاره پولیسو ته وسپارل. د ابر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ځایي کسانو د پوځ په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ رحمت شاه مسعود پرون مشال راډیو ته وویل چې د ابر جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي خو د ځنګلونو د ژغورنې اداره یې مخنیوی نه کوي. پاکستان مسلم لیگ نون ویلی چې په بلوچستان کې بل پیپلز ګوند سره ګډ حکومت جوړوي. دا ګوند مخکښ اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیل یو پلاوی سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هغوی له پیپلز ګوند سره په هغه صوبه کې د ګډ حکومت پر جوړولو سلا سوي دي. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سلا سوي چې په ګډ حکومت کې به اعلی وزیر د پیپلز ګوند او ګورنر سینیئر صوبای وزیر او سپیکر به د مسلم لیگ نون. راپورونه وایي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل د پیل راهیسې لږ تر لږه 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د میډیا زون او د بی بی سي روسي څنګه د خبریالانو څېړنو موندلې چې د ټولو 300 مړو 2/3 برخه د یرغل له پیل وړاندې له پوځ سره تړاو نه درلود چې په هغه ډله کې رضاکاران د عسکري لپاره نیول شوي کسان پخواني بندیان او د شخصي نظامي شرکتونو جنګیالي شامل دي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې اسلام آباد یونایټډ او کوټک لیډیټرز لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د لاهور په قزاقي لوبال کې د پیښو په وخت مخصن پر لوبه چې پیلېږي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. اوس ورزو یو بل موضوع ته. ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپای ټولنې او د ایشیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی دی چې د هرات پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونو ملیونه ډالرو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د یوې ستونزې په اړه دغسې مهم بنسټونه ګډه ارزونه ناکبی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پدر مو مادر مو شهید شده، برورزاده می شهید شده، کاکا مینا دختر کاکا مینا نو سالشنا هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړي شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د 6.3 ریختر په کچه د زلزلې لومړی د اکتوبر په 1 وشوه چې بیا یې 4 ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 402.9 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سیټرا سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې ډونر WHO دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 1,00,000 ډیر ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسني تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلیه تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دې تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړه کړي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوریدونکو د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان له یوې بېساري بشري ناورین سره مخ دی. دغه سازمان تازه په خپل ویب پاڼه په یو راپور کې لیکلی دی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله په پوله فشارونه زیات شوي دي. د آی او ایم د شمیرو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې له 500 زرو څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته راستانه کړی شوي دي چې یوازې 10,000 یې د جنوري په لومړۍ یو 15 ورځو کې راستانه کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې د 500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 10,000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي یې دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
سره د یو پتنګ راغلی یو چې نه لرو نه دی جیل لرو نه درمن د دوا دپاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشین ته موږ دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنعت خونې چارواکي شکایت کوي چې د ترانسپورت له لوري د جوړ شوي کمیشن له امله هر ورځ په لسکونه زره افغانۍ تاوان کوي. خو بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت ریاست چارواکي د صنعتکارو ستونزې منی خو زیاتوي چې یاد کمیشن د دوی د مشرتابه له لوري جوړ شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لسمودی رئیسی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري د بارولونکو موټرو د انسجام لپاره یو کمیشن جوړ شوی چې لامل یې صنعتکار مکلف دي چې خپل تولیدات په هغو بارولونکو موټرو کې انتقال کړي چې کمیشن ورته جوازونه ورکړي دي. خو په ننګرهار کې سوداګر او صنعتکار وایي چې د دې کمیشن له وجې هر ورځ په لسګونو زره افغانۍ زیان مومي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې کمیشن لغوه او دوی ته دې اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مرستیال او صنعتکار اجی ګلمراد وایي د کمیسون له جوړېدو سره نورو ولایتونو ته د خپلو تولیداتو د انتقال په برخه کې د پخوا په نسبت یو پر دوه کرایه پرې کوي. د طالب چارواکو غواړي چې کمیسون لغوه کړي.
دا کمیسون جوړ شوی د موږ د پلمبر باندې موټر کې موږ فابریکې چې شیخ مستری کې یوازې زمانه تخمین یو سل شل فابریکې د فعال دي. موږ نورو ولایتونو فابریکېدارانو سره رقابت نشو کولای ذکر نشو کولای چې یو تن شمال ولایتونو پورې په 40 روپۍ وړي پخوا په 200 روپۍ. موږ یو سره رقابت نشو کولای فابریکې ولاړې دي. موږ د دې کمیسون لغوه غواړو.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن استازي ډاکټر مخلص وایي د ترانسپورت وزارت سوداګرو ته د اسانتیاو پر ځای ستونزې جوړوي.
هغه اساسي مسایل چې د ترانسپورت او د خصوصي سکتور او همدارنګه د آزاد بازار ترمنځ دا ټول په ټکر راغی. دا اوس چې دا ګروګان نیول شوی ده.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د صنعت او معدن خونی مشر اجی تور ملنګ وایي چې د ترانسپورتي کمیسون په جوړېدو سره صنعتکارو ته سخت اقتصادي ضربه رسیدلې ده.
ډېر فابریکاداران خپل موټر لري، وسایل لري، نو هغه نشي کولای چې په نوبت سره خپل اموال نورو ولایتونو ته انتقال کړي. دلته ډېره ضربه چې د صنعت ته ده.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مفتي محمد زمان مزمل د سوداګرو او صنعتکارو ستونزې منی خو زیاتوي چې یاد کمیسون د دوی د مشرتابه له لوري جوړ شوی دی. د ذکر وړ ده چې د تیرې سمودی رئیس په ننګرهار کې د بارولونکو موټرو د نوبت په موخه درې کمیسونونه فعال دي چې یو یې په تورخم، بل په مارکو او دریم هغه یې کابو. سلور میاشتې وړاندې ننګرهار کې صنعتي پارک ته څیرمه جوړ شوی چې ورسره د سوداګرو او صنعتکارو غبرګونونه راپارېدلي او وایي چې یاد کمیسونونه دې لغوه او آزاد بازار دې رامنځته شي چې صنعتکار په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له مومند ډیم نه دوه نیرونه جوړیږي. د پرانغار اړخته د 15,000 جریبه ځمکو لپاره پر جوړیدونکي نیر شاوخوا 80% کار مکمل شوی دی، خو د شهید بانډې اړخته تر 30,000 جریبو زیاتې ځمکې د خړوبولو لپاره پر نیر کار ولاړ دی. هلته د شهید بانډې او د مټه مغل خیلو د ولس په خپلو کې په ځمکه لانجه هم ده. خو د مومندو د کمیشنری انتظامی په خبره دغه لانجه به زر ختم شي او دوی کوشش کوي چې د نیر منصوبه زر تر زره سرته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی ناورو چې هلته له خلکو سره خبرې کړې دي.
د کوزه مومندو پلانغار او شهید بانډې ځمکو ته د کروندو د اوبو بندوبست روان دی. دغه سیمو ته د مومنډې نهرونه جوړیږي چې د مومندو د کمشنری انتظامیه په خبره شپږ دېرش زره جریبو نه زیات ځمکه به ورباندې خړوبیږي. دا چې د پلانغار اړخته په وتونکي نهر د دغه تحصیل خلک هم خوشحاله دي او وایي په اول وار به د نهري نظام د لاندې ځمکې خړوبې شي او د کروندو په شکل کې به کورنۍ روزګار هم پیدا شي. نور نواب د ترکۍ کلي اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وای
او ار کال چې کوم دی بلا پیسې به د اوبو لپاره لګولي د ټوبیلونو باندې د غشن په سولر باندې. نو کدا لفټ کینال ان شاء الله امید دی چې ډیر زړه تر زړه پوره شي ځکه چې کار پیډر په تیزی روان دی. نو د سر د پړانغار د اګریکلچر چې کوم د اوبو مسله وا هغه به 80% خل شي او 9000 کړه زمکه چې کوم دینه صرف کیږي هغه زمکه چې کوم بنجر نو دا به ټوله د اګریکلچر قابل بشي.
د مومنډه مدغه نهرو د ډیم د جوړونې د پرانست پورس اعلان شوی. پڈین دو ہزار انسم کے جوڑا کار شو رو شو ولی پلانگار او شہید بانڈی تا دن نہرو نو وستلو کرونا یا پو فروری دو ہزار او دو وشتم کی شو رو شو محمد حیات هم د پلانگار وسیدون کې یو بل تند دی وای د دوی د سیمې ځمکه د باران په اوبو هم ډیر ښه کروندې کوي خو که د نهري نظام د لاندې رالی نو بیا به دوی هر رقم فصلونه سبزیانی او باغونه هم وکړي
پلانگار 50000 آبادی لري پلانگار چې کم دي د مو سره به په دوه ایسو کې تقسیمېږي یو اپر پلانگار راځي یو لوور پلانگار راځي دلته چې کم فصلونه کېږي په هغه کې جوار دی غنم دی ټماټر وغیرہ وغیرہ چونکه زمیدارون ته د اوبو سخت مشکلاتو پدین هربانی تقریبا 70% کار چکم دے کمپلیٹ شوی دے
خوبل خو شہید بانڈی تا نہر باندی صد پنزو میں اشتورا ہس کار ولاڑ دے دغلتا تے شہید بانڈی او د مٹ مغل خلو دو سیدن کو دزما کے پسر د ملکیت لانجہ دا نوزہ کہ ہم دا نہر باندی دو جوڑو نی منصوبہ زنڈے دلی د کمشتر انتظامی محمد خبر د محمد ڈیم نہ کدا نہرون تیار شو د پلان غر نه زیات ازمه کبا د شهید بانډي اړخ ته خړو بکی هم د شهید بانډي او سیدون کې ګلزاده محمد هم نهر ته خوشاله ده
دا نهر کامیاب شو دا وش سره به د شهید بانډي مختلف کلی چې باغې کې جنگر خیل کړپا مارای کور دامان ماتوڑ دریب کور نه دا به سره ډیر زیات سیرا بشي او دې علاقې پټي بده ډیر زیات فائدہ مند شي
خود شهید بانډي دغه نهر په سر لانجه به تر کومې پوري ختم شي تو کوزه محمد د کمشتره انتظامی چارواکو مشهد ریډیو ته ویلي د دوه فریقونو ترمنځ خبر روانه دي او حکومتي ادارې هم کوشش کوي چې دغه لانجه زر ختم کړي چې د نهر منصوبه سرته ورسي شانواز ترغزه مشهد ریډیو په خبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
اوریدونکو په کراچۍ کې د پښتو او اردو ژبو نامتو خبریال او کالم لیکونکو اجمل خټک کشر پرون مړ شوی دی نوموړي له 1300 کلونو راهیسې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ کې اخته و اجمل خټک کشر د خیبر پښتونخوا په کوټ کې زیږیدلی خو له 12 ټولګي بیا تر ماسټری پورې زده کړې په کراچۍ کې کړې وي نوموړي له 1991 کال راهیسې له جنگ ورځپاڼې سره کار کوو پر بیلابیلو سیاسي چارو سربیره په کراچۍ کې پښتو ته په کراچۍ کې پښتنو ته پر پیښو ستونزو لیکل کول د سند پر گورنر او اعلی وزیر سربیره یو شمیر حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو مشرانو د خبريالانو اتحادیو د اجمل خټک کشر په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده په دې اړه نور تفصیل د نیاز علینا اورو
په کراچۍ کې د اجمل خټک کشر نږدې ملګری او وکیل بهر کمال ایډوکیټ وای نوموړی د پښتنو لپاره یو چابک آواز
اجمل خټک کشر د چا تعلق چې د خیبر پښتونخوا ضلع کوهاټ در ملک کلی سره د ډیر وخت نه په کراچۍ کې مشته او د پښتنو یو چابک آواز یو ښه لیکوال یو ښه ادیب یو ښه شاعر او ډیر د پښتنو د تاریخ حوالې سره باغې باندې هغه ته ښه پوهه حاصل وه
په کراچۍ کې د ورځپاڼې جنگ سره کار کوونکی خبریال سلمان سعادت خان وای اجمل خټک کشر په تاریخ سیاست ادب پوها خبریالو د نوموړي په وینا چې اجمل خټک کشر په خپل لیک کې د هیواد په سیاسي حالاتو په سیاست کې د فوزي جرنیلانو کردار په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پښتنو ته ورپېښې ستونزې د سیاسي ګوندونو کمزورتیاو ترڅنګ په ګڼو نورو موضوعاتو کالمونه لیکلي دي
یو ډیر پویا صحافیو نه صرف د کراچۍ په معاملات بلکې د پاکستان کې د سیاسي معاملات بالخصوص د پښتنو مسائل په دې باندې یو ډیر زیات ټوچ او یو ډیر باندې ډیر زیات نالجیبل سړیو او خدای دې وبخي او داسې خلک ډیر په موده کې پیدا کیږي په دې معاشرو کې هغه یو خو به مونږ سره په جنگ اخبار کې به مونږ سره کار کو هغه په کور کې دننه یو غټه لایبرری هغه ځان ته جوړه کړې و چې هغه کې دننه د دنیا جهان کتابونه به وي جمع کول او هغه به سټډي به کوله هغه ماته چې زما د دنیا زما د ژوند کول کائنات چې د دغه کتابونه او دغه علم دې
بلخوا د کراچۍ جرنلسټانو اتحادیه کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټری نعمت خان بیا وای اجمل خټک کشر د باچا خان پیروکارو خو نوموړي په خپلو کالمونو کې بیا دغه نظریات بالکل په ډډه ساتلي او په خپلو کالمونو کې د ټولنې ستونزې په رښتیا سره په ګوته کړي
اجمل خټک کشر صاحب چې دی په قوم باندې په جبه باندې پښتون او د باچا خان بابا یو ټرو فالوور او دغه په نظریاتو باندې چلیدونکي کسو ډیر نرم خوې ډیر په آرام سره په دلیل سره به خبرې کولې
یو ډیر واضح او کلیر نظریاتو او کله چې بداغوي صحافت او غوي یو کالم لیکو په دغه کالم کې باغوي د کراچۍ او کله نه کله د پښتون په مسلو باندې لیکل کول خو د دیو په دې لیکونکي کې چرته تا داسې خبره نه راپ کېده چې دا
دا اجمل خټک کشر په مرګ بیا د سن گورنر کامران ټسوري نگران وزیر اعلی او نورو حکومتي چارواکو او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د غم رازۍ څرګندونه کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر انور علي خان بیا وایي چې اجمل خټک کشر د وفاقي اردو پوهنتون نه په ماستر کې ګول میډلسټ هم و او نوموړي د خپل قلم په زور کراچۍ کې د پښتنو لپاره تل غږ پورته کړی دی.
قلم په زور باندې د قوم د پښتنو په کراچۍ په ښار کې کوم خدمت کړی دی هغه نه هېرېدونکی دی. اجمل خټک کشر صرف دا نه دی کړی دا د باچا خان بابا او پیروکار دا هغه نه علاوه هغه بغیر د صدقه نه د هر پښتون کوم مسلې چې را پېښې شوې دي په کراچۍ ښار کې په خپل قلم په زور باندې هم هغه آواز پورته کړی دی.
اجمل خټک کشر چې په خیبر پختونخوا ضلع کوهاټ کې زیږیدلې وو خو د دولسم نه تر شپاړسمه پورې زده کړې یا تعلیم بیا په کراچۍ کې حاصل کړې وو. د نوموړي د کورنۍ په وینا چې د اجمل خټک کشر جنازه به د فروری په 22 مازیګر په کراچۍ کې کوي او هم هلته به خاورو ته وسپارلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، پرون د فبروري 28 د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شو. د دې ورځې په مناسبت پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې وشوې. پر دې مهال د لیکوالانو، شاعرانو، پوهانو ترڅنګ سیاستوالانو هم د پښتو ژبې په ارزښت رڼا واچوله او د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره هوډ څرګند کړ. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
په پښین کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د دې ورځې اړوند جوړ شوې غونډې مهال د یاد ګوند مرکزی سیکریټري عبدالحق عبدال مشال ریډیو ته وویل
لکه د نورو کوموچ کمی کومي زوب ته مورنۍ ژبې ته اهمیت دی. دغه رنګ پښتو زبم دغه ارزښت او دغه اهمیت غواړي او پښتون کام د خانشیر چې پر دې کم کار کړی دی. خانشیر چې د خپل جدوجهد کړی دی د دې سکال جیر او د مبارزه په هغه کې و تر ټول اهمیت پښتو ژبه چې هغه کې خانشیر خپل لیک دوت په حواله خپل لیک کړی دی او کتابونه یې لیکلي دي. نو پښتونخوا نو پارټي د خپل کام د خپل وطن سره د هیل لري چې خپل بچان ته پښتو ژبه په وای پیز او د ریاست ته صدا غوښتنه کوي چې زموږ پښتو ژبه باید لکه چې کلاسه تر ایمه پوری دا پښتو ژبه خپل مورنۍ ژبه سم قانوني حیثیت ورکړي او دا وګرځوي.
تاریخ پوهاند محمد لال ترین مشالې ډوتول چې د نوي وخت سره پښتو ژبه د پخوا په پرتله ډیر پرمختګ کړی دی او لا به نور پرمختګ هم کوي.
دا د فیسبوک انقلاب، د سوشل میډیا انقلاب، دا زما په ژوند کې راغلی دی او زما په ځوانۍ کې راغلی دی. دا زما د شباب په دور کې راغلی. ما هغه خوا ملدلې ده چې خلک پښتو په کلو کې نه سره ویل. یو لوستی سړی د پښتو ژبې لوستی سړی چې لب با فا دا په پښتو ژبه دا په ډېر لیر لیر علاقو کې نه پیدا کېدی. نن هر دویم ځوان په پښتو کې پر فیسبوک او پر سوشل میډیا باندې لګیا دی. دا ډېر غټ انقلاب دی. کدا د دې لپاره آی انقلاب دی، زموږ لپاره د پښتو انقلاب.
په پښین کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د لیکوالانو او شاعرانو لخوا په مقالو، شعرونو او زمزمو کولو ولمانځل شو.
موږ خو د امکان تر حده خپل ژبه نه پرېږدو. لمونځ که په پښتو نشي خو نیت یې په پښتو تړو.
د دې غونډې تابعیا کوونکي شاعر او لیکوال عبدالستار ایاب مشالې ډوته وویل
د دې ورځې لمانځل ارزښت بیخي ډېر دی. هغه په دې چې موږ خلک په دا پوه کړو چې مورنۍ ژبه دا څه شي، مورنۍ ژبه موږ په کومه ګټه راځي. موږ عوام، شاعران، دا ټوله دنیا سره دا په دا پوه کوو چې مورنۍ ژبه څو ارزښت لري، څو قیمت لري، څو بها لري. ځکه چې موږ دا کوشش کوو خلکو ته د نثر په صورت، مقالو په صورت کې هم دې ته دا حالات بیانوو چې مورنۍ ژبه دا ارزښت لري، او د شعر و شاعري په حکل باندې هم دوی ته دا ویناوې کوو چې بهیې مورنۍ ژبه په الله په اوسني حالات ډیر ارزښت لري.
د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لاغه وروسته لمانځل کیږي چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 میلادي کال کې حکومت اردو ژبه د پاکستان ملي ژبه اعلان کړه. نو دغه وخت ختیز پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ژبه ویونکې بنګالي ده او ملي ژبه دې وګرځول سي. وروسته د 1952 میلادي کال د فبروري پر 28 چې کله ډاکا پونتون کې زده کوونکو مظاهره کوله، نو پولیسو باندې ډزې وکړې چې پکې 15 زده کوونکي مړه او لسګونه ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 میلادي کال کې د فبروري 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونموله. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په پیښور پوهنتون کې د فبروري په 19 پیل شوی امن میله پرون پای ته رسیدلې ده. په دې درې ورځنۍ میله کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې د بېکور کړل شو خلکو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشوې. په میله کې د پوهنتون زده کوونکو د سولې په اړه په لاسونو جوړ انځورونه هم د نندارې لپاره ایښودي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عصمت علي شاه په دې رپورټ کې.
امن میلا د پیښور پوهنتون، شعور فاونډیشن او د مفکوري لخوا تابیا کړی شو چې پکې د امن په اړه سټیج ډراما، د کیسه ګوئی بشمول په پښتون میشته سیمو کې د ترهګرۍ او فوزي عملیاتو د لاسه بې کوره شو خلکو ستونزو او په ژوند باندې بحث شو. د میلې انتظام کوونکي او د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي رضوان ممن مشال ریډیو ته وویل چې امن میله کې د پیښور پوهنتون د زده کوونکو لخوا د امن په اړه د جوړ انځورونو نندارتون هم تابعیا کړو.
د نن سبا خو د فلم او د مووی او داسې زونه راغلي د خلکو نتیټر پاتې شوی دی. که داستانې ګوئی دا یا چې کوم هغه د کیسې به خلکو وړاندې کولې، نو د موبایل سره یا د سوشل میډیا سره داسې زونه لږ هغه یو طرف ته شوي دي. نو چې داسې زونه راځي د خلکو کې بعد دغه شوق ذوق نور هم پیدا کیږي. داسې محفلونه، داسې بنډارونه په دې وطن کې پکار دي، ځکه که دلته وګوري بدامنی هم شته دی، هغه انسټیبلټي هم ده. نو چې دغه شان بنډارونه کیږي خلکو ته به د امن حوالې سره پته لګي، که تیټر کیږي هغوی ته به د خپل د ثقافت حوالې سره خبره پته لګي، که داسې بک یا د کتاب چې کوم ریویو داغې کیږي نو خلکو کې به هغه د زده کړې یا د مطالعې یا د شعور چې کوم هغه لار دغه به کولاویږي خلک پر راځي.
امن میله کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې اترې وشوې. میلې ته راغلي څېړونکو وویل چې افغان کډوال له 13 کلونو په پاکستان کې میشت دي، خو لا هم پاکستان حکومت د دې په اړه کومه واضحه پالیسي نه ده جوړه کړې. د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې مشري شاهده امان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې 80% کډوال زده کړې نه کوي او صرف 2% افغان کډوال په پاکستان کې لوړ زده کړو ته لاس لري.
کمپونه خپل مسایل دي او آوټ سایډ دي کمپس خپل مسایل دي. یو خدا خبره. دویم خبره دا ده کې هیلپ فیسیلیټیز چې دي هغه ډیر زیات چې دی هغه ناپید دی. دا کیمپونو کې مونږ په خپل کتلې دا چې خزه خاص طور په مینټل ایلنسز اوږي کې ډیر زیات دي. نو نور مسایل خاص طور په د روزګار مسایل ډیر زیات دي. روزګار مسایل داسې زیات دي کې د خلکو ته زیاتره خلک چې هغه الیمنټری یعنی ډیلی ویج لیبر کې دی هغه مزدور کار طبقه دا هغه د کله مزدوري ملاوي کله نه ملاوي.
دا پیښور پوهنتون ځکهونکو د پاړه چنار اوسیدونکو عرفان علي شاه مشال ریډیو ته ویل چې باید د کالجونو او پوهنتون زده کوونکي دي په شریکا پخپلو سیمو کې د امن لپاره کار وکړي.
دلته ما دوه سټالونه راوړل دي. یو داسې کوم سټال دی چې هغه کې زه یوازې د یو فیر
فرقه نه ما مثلا درونو فرقه خلک هم دي او هغه سره سره مونږ پارا چینار کې د کوم هارموني انیشیټیو یو سټپ اخسته چې مونږ په الکانو سوشل میډیا اکټیویست را کړو تاسو سوشل میډیا باندې وګورئ لکه زموږ اکټیویست کم دي هغه ډیر امن د حوالی سره پیغامونه ورکي نو دا شین چې کم دي دا رو رو را خوره کیږي دا دغه ایونت او دغه چې کم پروګرام دي د دې سیل ده لکه مونږ یو خپل رنگ ورکړی چې مونږ یو فرقه یو دغه نه یو بلکې مونږ د امن پیروکار دي انسانيت پیروکار نه
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مارکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز یا سی آر ایس ایس د جنوری په لومبه په خپل رپورٹ کې ویلي چې په کال 2023 کې د 1500 زیات ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې د 1000 نه زیات خلک مړ شوي دي د ادارې په وینا چې تیر کال تر ټولو زیات پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
خبر کده هر ځای وي حالات کا ہر ڈول بھی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی